د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه ده. نن د اتوار ورځ 2019 کال د فروری 18 نیټه ده. وختونه شوي دي اسلام آباد کې د ماښام 8، کابل کې دي د ماښام 9 او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 10 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. مهمو موضوعاتو باندې به تفصیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له خپل پلاوي سره نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستاني چارواکي دا سفر مهم ګڼي او وایي د اسلام آباد او ریاض ترمنځ به تر 15 ارب ډالرو زیاتې اقتصادي پروژې لاسلیک سي. یو پخوانی سفارتکار شاهد امین په دې اړه وایي،
سعودی عرب کے بعض جگہ تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے.
دا سعودی عرب دا ایران او قطر سرا اڑی کی تو جینی تھیم نمشتہ پکار دی چھ منزنی خطیز پہ حالاتو جان پوکڑو او پاکستان تبا احتیاط کولویم.
رپورٹونه دی د طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره کیدونکې ملاقات زنده دلې ته ملاقات با سباله کیدو.
پاکستان نور زور اور کول غواړي
او په خبر پښتونخوا کې بل سبا څخه د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. سیمه ییز چارواکي وایي په یو ویشتو ضلعو کې به 24 لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور جګړه وایي،
ټارګټ د چې د 15 کالو کې موږ پاکستان پولیو فری کو او هغه کې دا به منل پروزي چې زیات ایشو د پښتنو علاقو کې ده.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان نن له خپل پلاوي سره د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. په هوایي ډګر د هغه هرکلی لپاره وزیر اعظم عمران خان، د هغه کابینه او د فوج مشران موجود دي. په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه ګامونه اخیستل سوي دي. محمد بن سلمان به د وزیر اعظم په ګډون له فوجي مشرانو او نورو عالي رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ټاکل سوي چې له 1500 څخه بیا تر 40 ارب ډالرو پورې اقتصادي پروژې لاسلیک کړي، چې په کې ګوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه هم شامل ده. سعودي شهزاده په داسې حال پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او نیو ډیلی ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. نیو ډیلی تور لګوي چې تیره اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې هندي عسکرو باندې برید کې د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. هغه برید کې 40 هندي امنیتي عسکر وژل شوي وو. پاکستاني چارواکي وایي چې د سعودي ولیعهد شهزاده د سفر ډیر مهم دی.
رپورټونه دي د طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره کیدونکو ملاقات زنډیدلې. دغه ملاقات به سباله کیدو. د طالبانو ذرایو د وایس آف امریکا انګریزي ژبې څنګ ته ویلي داسې ښکاري چې د طالبانو د قطر دفتر استازو اسلام آباد ته خپل سفر زنډولې. په دې اړه لا نور معلومات مخې ته نه دی راغلي، خو دې نوړاندې ځینې میډیا پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کیدو په اړه رپورټونه ورکړي وو. طالبانو تیره هفته ویلي وو د دوی د قطر دفتر تر یو پلاوی با سبا د ګل پورس د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم او امریکایي چارواکو سره خبرې کوي. په دې اړه له پاکستانی چارواکو یا تعلیم مشرانو نور څه نه دی ویلي.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي د هغې ایالت په یو ویشتو ضلعو کې به له سبا څخه د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کوي. د دوی په وینا د کمپاین په ترڅ کې به 24 لکه هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي د پولیو یا ګوزڼ د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصیل له پېښوره حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا په باجوړ، هنګو او بنو ضلعو کې د پولیو د نوي کیسونو رامنځته کېدو په ترڅ کې د ګل دوره زنا د صوبې په 21 ضلعو کې د پولیو د مخنیوي د څاڅکو درې ورځنی کمپاین په مهال به 5500 ماشومانو ته دا ټیکې ورکول. د دې مهم د پرانیستې دستوري په مهال د پېښور د ضلعي صحي افسر ډاکټر اختیار په وینا د حیات آباد په پیس 2 د گاوند کې هم دولس انکاري کورنۍ شته دي.
د کار سړی چې ما خو ویکسینېټ کړی، خپل ویکسینېشن شیډول پوره کړی کنه، نو دا غننه چې دا بار بار ورکول دي، ریډیکیشن لپاره بار بار ورکول دي چې بالکل پولیو وایرس ختم شي. صرف خپل هغه ماشوم محفوظ کول نه، ماشره محفوظ کول دي. نو دا میسج لګ رسول دي کمیونټی ته چې ستا ماشوم خو محفوظ ده، خو ستا محفوظ په خپل ځان ته خو محفوظ ده، خو وایرس خو شټکی نو دا نور لپاره
دا درې ورځې کمپاین با په یوشت زلو کې د مقامی آبادو سره سره د افغان مهاجرو او د ارزی بې کورشو قبایلی زلو د خلکو په 15 شپېتو کمپونو کې هم چلول شي. سخت کار د کال پړمبنو یو نیم میاشت کې د پولیو سلور کیسز مه تراغلی دي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي
کمیونټی ته انوالف کېده دي پولیټیکل لیډرشپ ایڈمنسٹریټیو لیډرشپ ډاکټرز ایلډرز یوت ټول به انوالف کیږو ان شاء الله که مونږ دا ټارګټ دې چې دې 15 کالو کې مونږ پاکستان پولیو فری کو او هغه کې دا به منل پروزی چې زیات ایشو د پښتنو علاقو کې دا.
حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
نن د اتوار په ورځ د ایران خارجه وزارت پاکستانی سفیر راغوښته په دا پسته هغه شوی چې تهران په اسلام آباد تور لګولې او د هغه په انقلابی دسته باندې حمله پر شا لاس لرونکو تندروا تنظیم ته پناه ورکړي. د ایران خارجه وزارت په پاکستان غږ کړی و د حمله کوونکو پیژنګلو او گرفتاری د پاره د فوري او ضروری ګامونه واخلي. یاد دي د شروع په ورځ د ایران په انقلابی دسته د ځانبرګي برید زمواري جشل عدل تندروا ډلې په سر غستی و. په دغه حمله کې لکتر لگا ویش تنان وجل شوی و. بلخوا هم د ایران پولی ته نږدې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یوه پیښه کې د اف سی سلور عسکر وژل شوی. حمید سمسور په تفصیل راکړي.
د ضلع پنجګور ځایي چارواکو د دغې پیښې پخلی وکړی او وی ویل چې دغه پیښه نن ماشپین رامنځته سوله. سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د دوو پوستو ترمنځ ورځنۍ ګزمې کولې چې کله د دوی د ګاډیو قافله ګوران ته ورسېدله لوړاندې په کمین کې ناست ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور امنیت خوندي ساتونکي ووژل سو. برید کوونکي له پیښې وروسته بیا په تیښته کې بریالي سو. بیا امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واخیستله. دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. تیر ورځ هم د بلوچستان د لورلای په سیمه کې ناڅرګند وسلوالو دوه د ملیشکو او عسکر وژلي وو. پنجګور د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت پرته سیمه ده. دالته لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونه ډیر فعال دي. له ډیرو وختو څخه دالته د نامنۍ پیښې ډیرې رامنځته کیږي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پنجاب ایالت وګړي او دغه ډول حکومتي ودانۍ هدف کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. بلوچ ملتپاله د ریز لري چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې سایل او وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي خو دوی ته خپل حقوق نه ورکوي. خو حکومت بیا ویي چې لغوه سوي وسلوال سازمانونه د بارنۍ هیوادو په لمسون باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکای د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پنس هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم باید ګډون وکړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ټویټ کړی د دولت اسلامي خپل سره خلافت غورځېدو ته نږدې دی. خو صدر دا خبرداری هم ورکړی که چېرې د واشنگټن ملګرو دغه خلک واپس وانغستل نو دوی د دوی په ملکونو کې هم تباهي جوړولی شي. صدر ټرمپ دا خبره پرون د خالی پورس ټویټس کې کړې. صدر زیاته کړې امریکا د برتانیې، فرانس، جرمني او نورو یورپي ملګرو نه غواړي چې شام کې نیول شوي 800 داعش وسلوال دی واپس واخلي او مقدمه دي کې. ګنې نو صدر خبرداری کړی دوی به دغه خلک پرېښودو ته مجبوره شي او دا به یوه خلار نه وي.
د امریکا درې پوجي ترانسپورټي الوتکې چې اوربان دي د وینزویلا لپاره د بشري مرستو سامانونه بار وو د شنبه پر ورځ د کولمبیا کوکوټا هوایي ډګر ته رسیدلي. دغه سامانونو کې خوراکي مواد او دوایان شامل دي چې اوس له پولیس څخه و اوړېدو ته منتظر دي. بشري مرستې چې د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا لیږل سوي لا تر اوسه د وینزویلا وګړو ته نه دي رسیدلي او په کولمبیا، برازیل او کوراکاو کې ځای پر ځای دي.
په بنگلادش کې 200 کورونه د اور د لاسه تباه شوي او پکې لږ تر لږه 8 تنان مړه شوي. پیخه د چټاګونګ په علاقه کې نن شوي. د اور وژونکو ادارې مشر وايي وجل شوي تنان او د وچی کورونو ته اور ولګېدو. د یو بل چارواکي وینا ده چې کې دې شي د بجلی د شارټ سرکټ د لاسه اور لګېدلې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هیدر ناورد د شنبه پر ورځ ویلي چې د ملګری ملتونو لپاره د سفیر په توګه لګمارلو څخه پر شا سوې ده. صدر ډونالد ټرمپ په دسمبر کې اعلان کړی و چې هغه به هیدر ناورد په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه وټاکي. دغه ځای د نیکی هیلی د استعفا له امله خالی شوی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کډرمن اوریدونکو خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی څخه اوري. اوس مهم پام راګرځو تفصيلي ریپورتونو ته. د سعودي عربستان ولی شاهزاده محمد بن سلمان د اوس نن ل خپل پلاوی سره د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسېدی. په هوایي ډګر د هغه هرکلی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینی وزیرانو او د پوه سرلشکر جنرال قمر جاوید باجو وکړ. په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. محمد بن سلمان به د وزیر اعظم په ګډون له پوځي مشرانو او نورو عالي چارواکو سره لیده کاته کوي او ټاکل شوی چې له 15 عربو څخه نیولې بیا تر 40 ارب ډالرو پورې اقتصادي پروژې لاسلیک کړي. نور تفصیل رابعه پیر له اسلام آباد په دې رپورت کې راکوي.
د شهزاده محمد بن سلمان د ولی عهد جوړېدو وروسته د پاکستان ته لومړی سفر دی. د دوی د سفر په محل اسلام آباد کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي او په دې موخه ټول اسلام آباد شایسته کړی شوی دي. ځای په ځای د هرکلی بینری لګول شوی دي. د سعودي ولی عهد د سکیورټي د فارم د پنډي نورخان ایربیس کمانډ د پاکستان فوج او شاهي ګارډز ته سپارل شوی دي. په دې موخه په اسلام آباد کې د عام رخصتي اعلان شوی دي او ویل کې د موبایل فون سرویس په هم تړل کیږي. شهزاده محمد بن سلمان به د وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف علوی او فوج د مشر جنرال قمر باجوا سره هم ویني. پاکستانی چارواکي د سعودي ولی عهد د دغه سفر په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د عربونو ډالرو لوزنامې لاسلیک کولو ته می سرګندوي او د خزانه وزیر اسد عمر د رسنیو سره خبرو کی وایي.
نو یہ جو آج کا جو دورہ ہو رہا ہے، آج جو ولی عہد آ رہے ہیں سعودی عربیہ کے، میرے خیال میں تاریخی ایک دورہ کہا جاتا ہے۔
د سعودی ولی عہد سفر ته یو تاریخی سفر ویل کې دی. سیم نوې پروژو کې سرمایه کاری کې دی سی او د پاکستان او د سعودي عرب اقتصادي اړیکه به یو بل لوړی کچته ورسیږي. د سعودي ولی عہد دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې په ایران او هند کې د بریدو نورسته دواړه هیوادونه دغه تورونه پر پاکستان لګوي او په داسې حال کې د چیړونکو وینا ده چې پاکستان باید د منځنی ختیځ او ایران په معاملات کی لاس و نوہی. پخوانے سفارتکار شاہد امین وائی:
سعودی عرب کے بعض جگہ تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے، ایران کے ساتھ ان کے تعلقات خاصے کشیدہ ہیں اور پھر یہ کہ قطر کے ساتھ بھی ہیں، تو ہمیں مشرق وسطی کے حالات کو سمجھنا ہوگا۔
دا سعودی عرب دا ایران و قطر سرا اڑی کی تو جینی تھی نو مشتا پکار دی چھ منزنی خطیز پہ حالاتو جان پھوکڑو اور پاکستان تبا احتیاط کا ولوی۔ دا سعودی ولی عہد دا دغه لومړی سفر پہ محل دا سی رپورٹونه هم مخی ترا غلی چې دوی په اسلام آباد کې د افغان طالب استاد سره هم ویني. خود د غریپورټو نه خو سعودي او نه پاکستان حکومت سپخلی کړی دی.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiwa باندې.
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
په امریکا دی به خبری خبرونه ده. د پاکستان په سفر په دوه ورځنی سفر باندې سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان چې پاکستان ته رسیدلی دی او هلته کې به پاکستان سره یو شمیر د اقتصاد په مد کې لوزنامې هم کوي. د دې د سعودي ولی عهد سفر دا وخت کې پاکستان ته څومره ضروری دی؟ په دې موضوع باندې د ډیوا سرنکار اسماعیل خان صدا خبري کړي وي.
ډېر مو د پاس د سعودي عرب نه دومره لوی یو کس چې کم دی نه د پاکستان په دوره راغلی دی، نه مخکې د خارجي د چارو وزیر برالو یا د دفاع وزیر برالو یا داسې خبر راتلل، خو په دومره لوی چوکۍ باندې ناست یو کس د سعودي عرب پاکستان تر راتګ ځان له وړي غټه خبر ده. خو بیا د دې نه یو غټه خبره چې کم ده، هغه چې د پاکستان چې کم دی کې معاشي حالات اقتصادي حالات هغه ډېر زیات خراب دي، پاکستان سره د پیسو کمې دي، قرضې په ډېرې زیاتې دي. نو په دغه حال کې د سعودي عرب د اړخه چې کم حکومت پاکستان ته ورکړی شوی دی، اوس پورې چې کمې خبرې شوې دي، هغه خپل ځان له دې چې کم دی تیل په پاکستان له په قرض ورکړی دی، درې ارب ډالر یې ول ځان له ورکړی دی د سپورټ لپاره. او بیا د دې نه پس دا اوس چې کومه دوره ده، دې دوران کې به دی د مختلف قسمه لوزدامي کې چې دغه ترلاسه دی، به یو اویل د تیلو ریفائنری لګي په بلوچستان کې په گوادر کې او نور دارنګ ګڼ شمیر دغه دي. نو دې ته ځکه د حکومت دې ته زیات خوشاله دي چې دوه غټ انویسټمنټ د سعودي عرب داړه پاکستان ته په داسې دوه بد حال کې را روان دي، نو دا زیات دی وته اهمیت ورکړي.
دا هم خبرونه دي چې ګینه د طالبانو د مشرانو به هم ملاقات کیږي د سعودي ولی عہد سره، د پاکستان د وزیر اعظم سره. نن دا خبرونه هم راغل دي چې د پاکستان وزیر اعظم سره خو چې کم ملاقات سبا لکه دوه غزنډېدلې ده، په دې اړه هم که تاسو وایئ چې آیا دا د افغانستان د امن په حواله سره هم دا سفر تاسو ته مهم ښکاري؟
زما خپل خیال دا دی چې یو خدا و چې زما خپل چې کوم معلومات وو تاغه تر لاندې خو پرونه په داسې طالبان داړه خاص دغه نو شوې چې ګنی دی به د سعودي عرب د ولیات سره ملاقات کوي. او دویمه خبره دا چې د سعودیانو داړه هم داسې دغه نو چې دونه لوی به باندې وکاس ټوکې باندې وکاس په سعودي عرب غره راځي بیا د طالبانو یو هیت سره ملاقات کوي. هغه هم زمانو خیال زما معلومات هم دغه څه سب پورې داسې څه د شیډول نه و. د پاکستان د البته دا و چې کېدی شي چې هغه دلته کېدی او طالبان مخکې دې ته دغه شو چې د امریکایانو سره په پاکستان کې غونډه وکړي، خو د عمران خان سره چې کم دینو هغه غونډه بیا ځنډول شو، ځکه چې معلومات دغه شو چې په طالبانو کې هم په دې باندې اختلافات وو چې آیا او دا غونډه اسلام آباد کې پکار ده کنه د پکارو، بیا د پاکستان د وزیر اعظم سره ملاویدل دي د پکار دي کنه د پکارو، د دې پیدا سدي نقصانات سدي. نو تم خپل خیال دار چې طالبان خپل نه په نقصان ته کوي، بیا سوچ کړی چې د دې غونډه سره ملاقات سره پاکستان د طالبانو ته نقصان رسی کوستن کې دي شي غدي وجه دي انکار کړی د ملاویدونه.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب د وخت را کولو.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
صف امریکا دی ودا ګلو کتر مون اوردونکو خبرونه لا دوام لري. او وسم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته په داسې حال چې د سعودي عربستان ولی عہد شاهزاده محمد بن سلمان نن خپل پلاوی سره د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدل دي، هم په عین وخت کې په پاکستان کې هجړګانو یا بیا نرشیزیانو د سعودي عربستان د ولی عہد شاهزاده څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د حج او د عمره اسانتیاوي ورکول سي، او وایي چې دغه بندیز چې په هجړګانو باندې لګول سوی دی په سعودي عربستان کې د دې لری کړل سي. تفصیل ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
په داسې حال کې چې د سعودي عرب شاهزاده محمد بن سلمان د پاکستان په سفر دی، په ملک کې خواجه سرا وغوښتنه کړې ده چې سعودي عرب ته پتلو دي د هغوی بندیز لري کړي شي، او باید چې شهزاده سلمان د هغوی د عمرې او حج کولو حقونو ته پام وکړي. په سعودي عرب کې د حج او عمرې تلونکو دپاره په فارم کې صرف د ښځې او سړي خانه جوړه کړې شوې ده، او د پاکستان دننه د دریم جنس په توګه منلې شوې خواجه سرا نشي کولی چې سعودي عرب ته د عمرې او حج دپاره لاړ شي. په دې حقله په خیبر پختونخوا کې د خواجه سراو د تنظیم عمومي سکتر ارزو وایي د پاکستان حکومت هغوی ته پاسپورت او شناختی کارت کې د خزي او سړینه علاوه درې مخانه هم جوړ کړی دا خو هغوی د عمره او حج کولو نه محروم دي. دوی وایي باید چې د پاکستان په دوره محمد بن سلمان د هغوی دغه ستونزې ته پام وکړي.
زمون ته په حکومت پاسپورت هم جاری کړی دی، شناختی کارت هم جاری کړی دی، خواجه سراو ته باقاعده پای کې خانه جاری کړی دا هغوی ته دوی له پکاره چې په خپل خانه کې دوی له چیرې اجازه ته ورکوي ولې چې دوی زی او انسان ته اجازه ته خزه سره تللی شي هر ملک بندر اتلی شي او زمون خواجه سرا صرف نشي تللی. دې مسلې نه مونږ اوس پورې خبر نه شو چې د هغه حکومت ولې خواجه سرا لري. خو خواجه سرا خو د خپل توبې د پاره زی، چې د توبې د پاره زی او د خپل حج عمرې د پاره زی نه پکار دار چې دې موقع ملي شي چې خواجه سرا په حق کې دې خبرې اواز اوچت کی او زمون سره دا هو کې د امرست چې له پاکستان ته راشي چې خواجه سرا له دې خبرې اجازه ورکړي دا ډېر مهرباني دا خو.
په پاکستان کې د کال 2014 د سرشمیرنې مطابق په ملکی سطح د خواجه سراو تعداد لزر پورې خودلې شوې دي. په کال 2009 کې د پاکستان سترې محکمې سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د خواجه سراو د پاره د پیژنګلو کارونه جوړ کړي او هغوی د دریم جنس په توګه ومنلی شي. د پاکستان حکومت خواجه سراو ته د پیژنګلو او سفر کارډ یعنی پاسپورت کې د دریم جنس په توګه د ایکس نوم ورکړی دی او هم په دغه کارډ او پاسپورت هغوی نړیوال سفر کولی شي خو په سعودي عرب کې هغوی د حج او عمرې د پاره نشي تللی. په دې حق له د خواجه سراو د حقونو کارکونکي تیمور کمال وایي چې خواجه سرا نه یوازې د انساني حقونو نه محرومه کولی شي بلکې هغوی ته مذهبي حق هم نه ورکولی کیږي.
کوم د جندر د جنس خانه د هغه کې دته ایکس ورکړی شوی دی. ایکس نه مطلب خواجه سرا مرد هم دی عورت هم دی او د دغه ایکس خانې سره دی لیکن دا فرض ادا کولی شي او نه تللی شي. هلته دا خو د دې بنیادي حق دی، انساني حق هم دی او دینی حق هم هم دی. مسلمان د دینه منې کول دی ته دغه حق نه ورکول دین خو هم داسې لګي چې بالکل سعودي چې کوم دی هغه خو په دې باندې خپل دغه کړی چې دا د سعودي دغه دی ټول عالم اسلام چې کوم دی قبله ده چېرته هم مسلمان خواجه سرا دی هغې ته دې د حج عمرې اجازه ورکړي.
که یو اړخ ته په نړیواله کچه خواجه سراو ته د هغوی حقونه نه میلاویږي خو بل خوا په پاکستان کې نرخزو یا خواجه سراو ته په سپک نظر کتلی شي او هغوی نه یوازې زورول کیږي بلکې د هغوی ژوند ته خطرې هم راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د وی پانی پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړی.
د وایس اف امریکا دیوا د پاکستان کې په مطبوعاتو د حکومت لخوا د خیر اعلانیه قطغنونو او د خبریالانو د بیروزګار کولو په سر د هیواد لویو پرس کلبونو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري داخله په پرس کلب کې بند کړی ده او د هغې د مطبوعاتي کانفرنسونو نه هم بایکاټ اعلان کړی دی. ارشد حسین په تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان په مطبوعاتو د حکومت لخوا د سیوا کیدونکو لا اعلان قطغنونو او د صحافیانو د بیروزګار کولو په سر د هیواد ټولو لوی وړو پریس کلبونو د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په داخلي بندیز لګولي او د هغه د مطبوعاتي کانفرنسونو نه هم بایکاټ اعلان کړی دی. تیر ورځ د هیواد بیلابیلو پریس کلبونو ځان له ځان له پریکړو کې د دغه بندیز اعلان کړی او د پاکستان تر ټولو لوی کراچۍ پریس کلب صدر امتیاز خان فاران ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي دا فیصله یوی مودی راهسی گرد هیواد کې د میډیایي ادارو لخوا د خبریالانو د برطرفو او د معاش نه ورکولو په معاملې د مرکزی حکومت د خاموشۍ له عمله کړی شوی دا.
پیاز عالم صاحب جیسے جو ایک سیزن جرنلسٹ ہے سینئر جرنلسٹ اب وہ ہٹا دیے گئے. ایک بڑا پاپولر پروگرام تھا طلعت حسین کو دیکھیں طلعت حسین کو ہٹا دیا گیا پروگرام کے ساتھ اور کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا ان دیکھا ایک پریشر موجود ہے.
هغه وایي داسې ښکاري چې پاکستان په میډیا قطغنونو اړخته روان دی. د نامتو صحافیانو لکه امتیاز عالم او د طلعت حسین په ټي وي پروګرامونو بندیز لګېدل ښکاره کوي چې یو نامعلوم فشار موجود دی. د نېشنل پریس کلب اسلام آباد صدر شکیل قرار ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري د بندیز فیصله یې ځکه کړې ده چې هیواد کې صحافیان بې روزګاره کولی شي او وفاقي وزیر په دې حق له د بې حسۍ څرګندونه کوي.
مرتبہ
ایک ایسا طریقہ استعمال کیا گیا جس کی تاریخ میں کوئی اس کا مقام نہیں ملتا, تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. جس طرح ہزاروں کی تعداد میں میڈیا کارکنوں کو پورے پاکستان سے فارغ کیا گیا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے.
ہغوائی پر میڈیا دا سینسرشپ معاملہ پر ہر حکومت کے پاتے شوی دا او ہغوی پخپل خپل انداز کی پر میڈیا دا قدغنونو ہسی کڑی دی. خدا زل چی موجودہ حکومت کملا رخپل کڑی دا دا ہغی پر ملکی تاریخ کے ثانی نموندلی کی گی او پا دے علابہ صحافی تنظیمون یو گڑا تگلا رخپلوی. وفاقی وزیرانو دا ہیواد دا پریس کلبونو تا پا داخلہ دا بندیز پا یو دا سی وقت کی لگولی شوی چی پا اولان دے مودا کی دا اطلاعات وفاقی وزیر اعلان کڑی و چی پا سوشل میڈیا باندے دا چلی دن کی سخت دریز مفکورے پر زد با کریک ڈاؤن کوی او پا دیرو روزو کی دا دفاعی اور ریاستی ادارو پر زد دا ٹویٹ پسر مشر صحافی رضوان رضی ہم نیولی شویو چی روستو عدالت پا زمانت خوش اکلو. دا پیخور پریس کلب صدر سید بخار شاہ باچا ڈیور ریڈیو توائی دوی یوازی دا اطلاعات و وفاقی وزیر نا بلکہ دا گرد و وفاقی وزیرانو پریس کلب تا پا داخلے بندیز لگولے.
دا سی دا جمنگا پا دا کے دا ویلی دی چی دا حکومتونا ولی زمان دا جیس خبر نور دا کم میڈیا کنٹرول کئی یا عرصہ چکے نو منگا ور کرتا پکے زور زیاد را گلے دے مالک با نیم دونا پریشر نئے را گلے سونا چی دا غدے نو دک منگو آئی چی زور منگا را خبر بلے دا ور کر زمان سفر کی گی بکے.
دا لاہور پریس کلب صدر ارشد انصاری ڈیو ریڈیو تا پدے حق لا صدا سوائی.
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ بھی اس کا پارٹ ہے اور اس میں مالکان بھی شامل ہیں, لیکن یہ جو کیفیت ہے بحران ہے اس میں یہ حکومت چاہتی ہے کہ میڈیا کو میڈیا پہ قدغن لگا رہی ہے, ذاتی اظہار حسابت پر یہ قدغن لگانا چاہتے ہیں, ایسا ہرگزم ہونے نہیں دیں گے.
ہغوائی دا میڈیا او دا ورکران پر زد دے سازش کی دا حکومت سرسرا مالکان ہم شامل دی. حکومت غالی چی دا دے بحران دلارے پا میڈیا قدغنونا او لگوی خودوی با حکومت دا سے کولو تا پری نگ دی او حکومت چی پا کم ڈول دا صحافیانو مرے غلی کول غالی نو دوی با پورا مزاحمت کوی. پاکستان پا ٹول نڑے کے دا صحافیانو لپارا تر ٹول خطرناک ہے واد بلل کی گی او د شمیرو تر مخه په تیر لنډه موده کې د سلو نه زیات صحافیان وجلی شوی دی. په پاکستان کې کس هم خبریالان وخت په وخت د بیلابیلو اړخونو لخوا د دړکو سره مخ کیږي, خو اوس صحافیان جون ته د ګواښونو ترڅنګ د ملازمت نه د وښکلو د ګواښ سره هم مخ دي او په تیر لنډه موده کې د قامی ورځپاڼو او ټي وي چینلونو نه په زرګونو صحافیان وښکلی شوی دي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جوړ د قدرمنو اوریدونکو, او سم په خیبر پښتونخوا کې د کښتو کروندې په محل د بیکار بوټو د ایستلو په حواله سره زموږ خبریال ملک وکاس خان یو رپورټ تیار کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د غنمو د خصمانه خور او سرو سره د ګنده بوټو مخنیوي هم ډیر ضروری دی. ګنده بوټي د ځمکې خپل بچي او فصلونه میرانه بچي ګړل کیږي. خدا میرانه بچي د انسان د خوراک ذریعہ ګرځي او ګنده بوټي د دغه فصلونو په خوراک کې شریکوال. په دې موسم کې ګړ شمیر ګنده بوټي په غنمو کې پیدا کیږي چې د غنمو په پیداوار اغیزمن کیږي. د فور سٹار کمپنی ډایریکټر سلمان نذیر چې زری پوخنتون نه علم حاصل کړی دی او د اگرانومی ماهر هم دی, وایي چې مختلف دوایانه په دې روزو ډېر ضروری دي.
ګندبوټي دوه قسمه وي, یو پلیلې پانی راځي, یو نری پانی. پلیلې پانی کې موږ برومبوکسینل ورکو, برومبوکسینل پلس ایم سی پی اے موږ سره دا یو بوتل پروت هم دی. او په نرو پانی کې لکه جودر شو, غوړوګې شو, هغه کې موږ کلوډینو پاپ ورکو. کلوډینو پاپ کې موږ سره دا یو پروډکټ دی. بیا چې کوم رسٹ ڈیزیز دی, رس د پاره موږ ټایفینټ میتایل ورکوم. ټایفینټ میتایل چې سپرے شي ود ان 4 to 5 days هغه مرض ختم شي, بوټي صفا شي, پاڼه خپل هغه گروتو مپه شروع کی او واپس خپل خوراک جوړي, بوټي صحت مند شي.
کارواندګر اسف وای چې سپرے د بارانونو لوجې د ځنګ کار شوی دی, خو غواړي چې د مختلفو ګنده بوټو مخنیوي ورله وکي.
دا دې کې د پښتره او شلخې دی او مولے مولے سپین گل چ پکی ددی د پارم د بارانون پوجا سورز لیټ شو دا سورز یو تمخ کې پکار وا.
د روزو د سپری روزګار هم زیات شي او کروندګر لاس تنگ وی. نادر چې د دوایانو دکان لري وای چې د دوایانو اثر کتلو د پارا چکر هم وهی او پناودو او پقرزو دوایانو ورکوي.
مو په اول چې دوی ورکوې پس بیا زو پټیو ګورو چې دوی کار کړې نه کړې کني کړې هغه سیس بیا موږ نه استعمالو رخي خپل نه استعمالو او دا خو چونکی زمونږ علاقه ده نو مونږ قرض سیز نه لیکارم کو په نقدم کې زیات تر سیز نه لیکار کو چې زمیدار فصل سنبال کې مونږ خپل کاتې ماتې صفا کوي او هر دوی پس موږ زو شاته ګورو دا غیر پر جاج پرتال کو دا کوم کپنے سی یا غسی استعمال او خسی استعمال
کروندګر زهریله سپری په فصلونو کوي چې د ګنده بوټو ځان او فصل خلاص کی، خو احتیاطي تدابیر هم ضروری دي چې انسان ژوند ورسره ضایع نشي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، چارسدا.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګران اوریدونکو، د ډیوا خبری خپرونه کې زلې بیا تاسو ته هرکلی وایو. دا ور وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د سعودي عربستان ولی شاهزاده محمد بن سلمان له خپل پلاوي سره نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پاکستانی چارواکي دا سفر مهم ګڼي او وایي د اسلام آباد او ریاض ترمنځ به د 15 ارب ډالرو زیاتې اقتصادي پروژې لاسلیک سي. خو یو پخوانی سفارتکار شاهد امین وایي،
سعودی عرب کے بعض جگہ تعلقات میں بڑی کشیدگی ہے.
دا سعودی عرب دا ایران و قطر سرا اڑی کی تو جینی تھیم نمشتہ پکار دی چھ منزنی خطیز پہ حالاتو جان پوکڑو اور پاکستان تبا احتیاط کولویم.
رپورٹونه د طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره کیدونکو ملاقات څنګه دلې دغه ملاقات با سبا لکیدو.
زه خدای نه غواړم چې پاکستان د دا وختیل د مذاکرات به ختم شي، خو تاسو لګی چې پاکستان خپل پوزیشن پکې نور زور ور کول غواړي.
او په خیبر پښتونخوا کې بل سبا څخه د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. سیمه ییز چارواکي وایي په یو شته زلو کې به 40 لک ماشومانو ته څاڅکي ورکوي. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور جګړه وایي،
دا ټارګټ د 15 کالو کې مونږ پاکستان پولیو فری کو، هغه کې دا منل پروزی چې زیات ایشو د پښتنو علاقو کې دا
سټکی. تاسو واورئ در باندې ښه وست خبرونو تفصیل.
د سعودي عربستان ولی شاهزاده محمد بن سلمان نن خپل پلاوی سره د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. په هوایي ډګر د هغه هرکلی وزیر اعظم عمران خان، د هغه د کابینې وزیرانو او د پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا کړی. په دې مهال د امنیت ساتنې لپاره په لوړې کچې ګامونه اخیستل شوي وو. محمد بن سلمان به د وزیر اعظم په ګډون له پوځي مشرانو او نورو عالي رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ټاکل شوی چې له 1500 څخه بیا تر 40 ارب ډالرو پورې اقتصادي پروژې لاسلیک چې پکې گوادر کې د 10 ارب ډالرو په لګښت د تیلو د صفا کولو کارخانه هم شامل ده. سعودي شاهزاده په داسې حال پاکستان ته سفر کوي چې د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ کړکېچ زیات شوی. نوې ډلې تور لګوي چې تېره اونۍ د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې هندي عسکرو باندې برید کې د پاکستان لاس دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. هغه برید کې 40 هندي امنیتي عسکر وژل شوي وو.
رپورټونه د طالبانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره کېدونکې ملاقات ځنډیدلې. دغه ملاقات به سبا لکېدو. د طالبانو ذرایو د وایس آف امریکا انګریزي ژبې څانګې ته ویلي، داسې ښکاري چې د طالبانو د قطر دفتر استازو اسلام آباد ته خپل سفر ځنډولې. په دې اړه لالو نور معلومات مخې ته نه دي راغلي، خو د نوړاندې ځینې میډیا پاکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کېدو په اړه رپورټونه ورکړي وو.
په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي د هغه ایالت په یو شته زلو کې بل سبا څخه د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین شروع کوي. د دوی په وینا د کمپاین په ترڅ کې به 40 لکه هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو پورې وي د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکول سي.
نن د اتوار په ورځ د ایران خارجه وزارت پاکستانی سفیر راغوښتی. دا پسته هغې شوي چې تهران په اسلام آباد تور لګولی و. د هغه په انقلابي دسته باندې حملې پر شا لاس لرونکي تندرو تنظیم ته پناه ورکړي. د ایران خارجه وزارت په پاکستان غږ کړی و د حمله کوونکو پیژنګلو او ګرفتارۍ دپاره د فوري او ضروري ګامونه واخلي. یاد دي د شروع په ورځ د ایران په انقلابي دستې د ځانمرګي برید ذمهواري جیش العدل تندرو ډلې په سر اخیستې وه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکې د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پینس هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. ښاغلی پینس وویل چې هیله من یو د خبرو اترو له لارې د افغانستان د سولې شاهد و اوسو.
د د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ټویټ کړی د دولت اسلامي داعش خپل سره خلافت غورځېدو ته نږدې دی، خو صدر دا خبرداری هم ورکړی کچري د واشنگټن ملګرو دغه خلک واپس وانغستل نو دوی به د دوی په ملکونو کې هم تباهي جوړولی شي. صدر ټرمپ دا خبره پروند خالی په ټویټس کې کړې. صدر زیاته کړې امریکا د برتانیې، فرانس، جرمني او نورو یورپي ملګرو نه غواړي چې شام کې نیول شوي 800 داعش وسلوال دی واپس واخلي او مقدمه دي کې.
د امریکا درې پوجي ترانسپورټي الوتکه چې قرباني د وینزویلا لپاره د بشري مرستو سامانونه بار وو، د شنبه پرواز د کولمبیا کوکوټا هوایي ډګر ته رسیدلی. دغه سامانونه کې خوراکي مواد او دوايان شامل دي چې اوس له پولیسو څخه اوریدو ته منتظر دي. بشري مرستې چې د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو لخوا لیږل شوی، لا تر اوسه د وینزویلا وګړو ته نه دي رسیدلي او په کولمبیا، برازیل او کوراکاو کې ځای پر ځای دي. د وینزویلا لنجمن صدر نیکولو مادورو ویلي چې دغه مرستې غیر ضروري او غیر قانوني دي.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نن اوریدونکو بخښوي د مطبوعاتو ته د کتنې، نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځای ورکړی دغه تفصیل وازم همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د نن نه پوره دیرش کال وړاندې، یعنی د کال 1991 د فروری په 15 تاریخ په افغانستان د زورگیر شوروي پود اخیری دسته د فرندشپ نومي پول نه د هغه وخت د شوروي روس ازبکستان جمهوریت ته واوړېده. دې سره په موقع موجود شوروي جرنیل ګروموف په انتظار ولاړو صحافیانو ته وی چې اوس د افغانستان په خوره د روس یو فوجي هم پاتې نه شو. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان نه د روس د زورگیر فوج د وتو د دیر شو کالو پوره کېدو په موقع د نامتو لیکوال د کالینوس کې یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د امن راوستو د پاره روس سلګ ډیر سبق زده کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې شوروي روس د کال 1991 په دسمبر کې کابل کې د قائم اشتراکي حکومت د خپل مضبوطولو د پاره افغانستان ته خپل فوج ولېګلو، خو د روس د فوج د مقابلې د پاره د امریکې او د سعودي عرب په مالی امداد د ټولي دنیا نه جهادي جنگیالي راغون کړی شول او د پاکستان د مخبرای د ادارې د ایسای په کمان کې ورکړی شول. د روسی فوجونو د وتو ډیر شکاله پس نن امریکا او د امریکې اتحادیان افغانستان کې تر ول سکالو پورې د جنگي دورستو بیخي زړماتي شوی دي او اوس دی خونړی جنگ نه د ځان د وستو په فکر کې دي. خو دې سره سره روسي او زلبیا د افغانستان په معاملې کې د ځان د انخلولو په تیارو کې دي. خدادل د جنگ کولو په ځای د امن راوستو د کردار په ادا کولو. په 13 نومبر کې روس خپل صدر مقام ماسکو کې د طالبانو د افغانستان د امن او د سولې د عالی شورا او د سیمایزو طاقتونو ترمنځ د خبرو کېدو بندوبسونه وکړل. په 4 فروری روس د طالبانو او د اشرف غنی د حکومت د مخالفو ګوندونو نمائندگان ماسکو کې خپلو کې خبرو تکینول، خو امریکا او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روس دی هلو زلو ته د شک په نظر ګوري. البته د روس د تیرو وختونو د تجربې له سبب دا منی چې د امن پر راوستو کې روس زړه پورې پرمختګ کولی شي. نیویارک ټایمز یادګیرنه کړې ده چې کله ښاغلی ګورباچوف په کال 1995 کې روس کې په اقتدار کې راغلو، نو د ویلي وو چې که امریکا او اتحادیان افغان مجاهدینو ته امداد بند کړي نو د افغانستان کې امن راوستي شي. خروس دې ته هم انتظار ونکو او په یو مخیز ډول افغانستان نه د خپل فوزونو وستو اعلان وکړو. خدا امید وو چې امریکا، پاکستان او مجاهدین به افغانستان کې د امن راوستو د پاره د روس په اخلاص ځانونه پوي کی، خو د روس دا مقصد پوره نه شو ځکه چې د کال 1991 په اخر کې افغانستان کې اندرونی جنگ اونخته. ان چې په کال 1992 کې په کابل د مخالفو فوزونو د قبضې کېدو باوجود امن را نغلو، ځکه چې د افغانستان مخالف ګوندونه یو بل سره اونختل او نن سلويخت کال او شو چې د یو بل سره لاس تر ګریوان دي. افغانستان کې د امن راوستو د پاره د پخوانی روسی مشر میخائیل ګورباچوف ارمان اگر که پوره نشو، خو د ګورباچوف شوی تجربه نن سبا افغانستان کې د جنگ بندولو او د یوې امن لوزنامې کولو د پاره د امریکې او د اتحادیانو لارښودونه ضرور کوي. مضمون نگار کالینوسکی نیویارک ٹائمز کی چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې روس په افغانستان کې د امن راوستو د پاره د تیر سو کلونو راسه په خپل خوخه حالې زلي شروع کړی دی. اگر که د روس په حالو زلو اوس هم امریکا شکمنه ده، ځکه چې د طالبانو په حیثیت منلو روس په کابل کې د امریکې په امداد قائم د اشرف غنی حکومت رنګول غواړي، خو د روس حکمت عملی دا ده چې تر څو پورې د جنگ اصلي او لوی فریق طالبان د څه قسمه روغې او د امن لوزنامې هم فریق تسلیم نه کړی شي، تر هغې پورې افغانستان کې امن راوستل ګرانه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د میونخ د امنیتي کانفرنس په څنډو کې د امریکې له ولسمشر د مرستیال مایک پینس سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. مایک پینس په دې موقع هیله څرګنده کړې چې له طالبانو سره د امریکا لخوا د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت هم ګډون وکړي. نور تفصیل ورباندې حکمل روان له کابل راکوي.
د امریکا متحد ولایتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس او د امریکا د کانګریس مشر نانسی پلوسی د افغانستان سولې له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې د جنوبي اسیا په ستراتیژۍ او د یو شمېر نورو مهمو مسایلو په تړاو یې له جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې کړې. د ارګ په بیان کې راغلي د منیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره د ځانګړي ملاقات پر مهال د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ویلي افغانستان به یو ځل بیا د هرګر په پټنځای نه بدلیږي. په دیلی دنه کې مایک پینس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پیغام هم له اشرف غنی سره شریک کړی، کوم چې ویلي دی ټرمپ د جمهور رئیس غنی د ښې رهبرۍ او د امریکا متحد ولایتونو سره د مشارکت له امله چې په ګډو ګټو ولاړ دي مقدردنی کړې ده. محمد اشرف غنی دغه راز تیره ورځ د منیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د امریکا د کنګرې مشرې نانسی پلوسی سره هم په خپل استوګنځای کې ملاقات ترسره کړی. دی ناسته کې نانسی پلوسی ویلي چې امریکا د افغان سولې له افغانستان سره د دوامدارو همکارۍ او د ترهګرو ضد مبارزې ته ژمن دی او هیواد باید ستراتیژیک متحد په توګه د افغانستان په خوا کې پاتې وي. هم دې لیدنو ته په پام د سیاسي چارو څېړونکی او د پوهنتون استاد نجیب الله آزاد وایي د منیخ امنیتي کانفرنس کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون او د ګڼو هیوادونو له استازو د هغوی د ځانګړې ناستې د افغانستان لپاره مهمې لاسته راوړنې دي.
په دې ناسته کې چې کوم ګډونوال وو، د مهمو هیوادونو مشران وو، او بیا کوم مشرانو چې د ښاغلي جمهور رئیس سره د دې ناسته په څنډه کې وکتل، هغه د افغانستان په قضاوي کې مستقیما رول لري. د افغانستان سوله د نړۍ سوله ده، همدارنګه که خدای مکړه افغانستان د هر ډول ستونزو سره مخ کیږي یا توریزم دلته لا قوي کیږي، نو دغه د ټول نړۍ لپاره ګواښ دی. افغان هیات وتوانېدی چې په کانفرنس کې هم او د کانفرنس په څنډه کې د نورو هیوادونو د استازو سره په خبرو اترو کې هم د دې
دی سیاسی چارو افغان څېړونکی فضل رحمان اوریاخیل د منیخ امنیتي کانفرنس د ارزښت په تړاو وایي نټو اروپایي ټولنې او د امریکا متحد ولایتونو د افغانستان د سولې او د پرمختګ لپاره تصمیم نیولی او د دې کانفرنس پایلې به پر افغان سولې مثبت اغېز ولري.
افغانستان یو څلوېښت کاله جنگ ده، کوم څه چې امریکا، اتحادیه اروپا او ناتو د افغانستان لپاره تصمیم نیولی هغه سوله ده، او که د خدای پاک رضا و موږ به ګام په ګام د دې شاهدانو اوسېږو چې د سولې خبرې به پرمختګ وکوي او په نتیجه کې به افغاني مذاکرات تمام سي. اما دغه لړۍ به لږ لوړې او ژورې ولري، لږ ستونزې به ولري، ټولو لوړو ژورو سره به دا لړۍ بریالۍ لړۍ وي.
د منیخ ناسته هر کال یو ځل جوړیږي. دې غونډې ته د نړۍ او د سیمې د لسګونو هیوادونو استازو په ګډون جمهور رئیس اشرف غنی سره له یو پلاوي ورغلی او تر اوسه یې د ګڼو هیوادونو له مشرانو سره یې د لیدنې پر مهال د افغانستان د پرمختګ په ګڼو برخو کې د همکاریو ډاډ ترلاسه کړی دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
ته د ایران پولیس سره نږدې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یوه پیښه کې د افتی څلور عسکر وژل شوي دي. حمید سمسور نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د ضلع پنجګور ځایي چارواکو د دغې پیښې پخلی وکړی او وی ویل چې دغه پیښه نن ماشپین رامنځته سوله. سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د دوو پوستو ترمنځ ورځنۍ ګزمې کولې چې کله د دوی د ګاډیو قافله ګوران ته ورسېدله. لوړاندې په کمین کې ناست ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې څلور امنیت خوندي ساتونکي ووژل سو. برید کوونکي له پیښې وروسته بیا په تیښته کې بریالي سو. بیا امنیت خوندي ساتونکي ادارې راغلي شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیستله. دوی پلټنې پیل کړې دي خو تر دامګړي پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. تیره ورځ هم د بلوچستان د لور لای په سیمه کې ناڅرګند د وسلوالو دوه د ملیشکو او عسکر وژلي وو. پنجګور د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت پرته سیمه ده. دالته لغوسوي بلوچ وسلوال سازمانونه ډیر فعال دي. له ډیرو وختو څخه دالته د نامنې پیښې ډیرې رامنځته کېږي. دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د پنجاب ایالت وګړي او دغه ډول حکومتي ودانۍ هدف کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د پنجګور د پیښې په کلکه باندې غندنه وکړله. اعلی وزیر د دغو څلورو ایپسی پر وژنه باندې سخته خواشنه څرګنده کړله. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې دا د بلوچستان د صوبې د پرمختګ په ضد باندې لویه دسیسه ده. د وېت سیملیشه کواوی د صوبې د امن په پلوي کېدو کې ډیر مهم رول لوبوي او دوی ډیر قرباني هم ورکړي دي. په بلوچستان کې بلوچ وسلوال سازمانونه د پرمختیا کارونه دلته نه پریږدي. دوی د مرکزی حکومت اسلام آباد څخه د صوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي. دوی دلته د بارني حیوادونو شرکتونو او د سپیک د پروژې په ضد دي. بلوچ ملت پاله دریز لري چې مرکزی حکومت اسلام آباد د صوبې سایل او وسایل په دواړو لاسو باندې لوټي خو دوی ته خپل حقوق نه ورکوي. خو حکومت بیا ویي چې لغوسوي وسلوال سازمانونه د بارني هیوادو په لمسون باندې دلته امنیتي وضع خرابول غواړي. دوی تر ټولو لومړی د هند د استخباراتي ادارې را او د افغانستان د انډیس نمونه یادوي خو نوی ډیلی او کابل بیا دغه تورونه ردوي. دا پیشه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې مرکزی حکومت اسلام آباد ته د سعودي عرب بادشاه شهزاده محمد بن سلمان را رسیدلی دی. په گوادر کې د تیرو د پاکولو د شرکت په شمول د سرمایکاری د پاره د یو شمیر د مایدو د لاسلیک کولو اټکل کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیوا دا او سمیبل رپورټ چې د امریکا مرستیال صدر مایک پنس په اروپایي ائتلافیانو باندې ژغ کړی دی چې د ایران په ضد اقتصادي فشار زیات کی. نوموړي د وینزویلا او ایران په اړه په دریز باندې په اروپایي ائتلافیانو باندې نیوکې هم کړې دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې عدنان رشید راکوي.
د امریکا مرستیال صدر مایک پنس تور لګوي چې اروپایي هیوادونه د امریکا لخوا په ایران لګول شوي بندیزونه د پامه غورځوي. نوموړی ایران د قاتل او انقلابي رژیم په نامه یادوي.
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear.
هغه وای وخت راغله چې اروپایي ملګری د ایران سره شوي نیوکلیر لوازنامې نه لاس واخلي. خغلی پنس په اتحادی هیوادونو باندې نیوکه وکړي او په اروپایي ټینګار وکړو چې د وینزویلا په معاملې کې د امریکا تګلاره خپل کړی. هغه وای نن موږ اروپایي اتحاد ته وایو چې د ازادۍ لپاره دی قدم واخلي او وان ګویدو دی د وینزویلا د صدر په توګه تسلیم کړي. ښاغلی پنس د اروپا او ماسکو اړیکې په ډاګه کړې او د روس او جرمني ترمنځ د ګیس پایپ لاین جوړولو په منصوبې باندې سختې نیوکې وکړې. کله چې د جرمني چانسلر انګلا مارکل ته د خبرو موقع ورکړل شو، نو هغه هغه وړاندیزونه رد کړل چې ګینی جرمني د روس په ګیس باندې انحصار کوي. میرمن مارکل د ایران په اړه د اروپایي هیوادونو د موقف دفاع وکړله. هغې وویل، آیا دغه یوازنۍ معاهدې ختمولو سره به د ایران د ممکنه نقصاني اثر رسوخ د مخه نیولو لپاره زموږ شریک مقصد مخ په وړاندې لاړ شي، او یا د وړو فشارونو په لار موږ دغه سیمه کنټرول کولی شو؟ ښاغلی پینس د امریکا هغه موقف بیا تکرار کړو چې ناټو اتحادیان دي د دفاعي بجټ لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. نوي څېړنیز رپورټونه نه معلومه شوي چې ځینې اروپایي هیوادونه اوس هم دغې ته تیار نه دي. انټرنیشنل انسټیټیوټ فار سټریټیجک سټڈیز کې لوسی بیرا سودرو وای، که موږ وګورو نو دا وخت د ناټو اروپایي هیوادونه 2.4 بلیون ډالر خرچ کوي. البته د دوی هدف د جی ڈی پی 2% برخه وه، او په دغه حساب باندې دینه 3.6 بلیون ډالر جوړیږي. په لنډ حساب سره په دغه کې 1.2 بلیون ډالرې کمې دي. د ناټو اتحادیانو د شام نه د امریکایي پوځونو په وستلو باندې نیوکې وکړلې، خو امریکا استازو وپوښتل چې اروپا ولې خپل پوځونه نه لیږي. یورپین یونین انسټیټیوټ فار سیکیورټی سټڈیز کې کارکونکي فلورنس کب وویل، څنګه چې ویل کېږي چې موږ دې ډېر څه وکړو، نو په دغه معامله کې خو موږ خیو، خو چې کله امریکا موږ ته د دفاع نه علاوه یا نور دفاعي خرچو لپاره وایي، نو بیا سفارتي توګه باندې ډېرې پوښتنې راولاړېږي. که څه هم هغه زړې پوښتنې او خبرې بیا تکرار شوي او دا دعوه کېږي چې دوی د مشترکه خطرو سره مخ دي، خو په دغه غونډه کې د اتحادیانو په خپل منځ کې تاوتریخوالي ته زیاته توجه ورکړل شوې وه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا دی ودا سبانا، یعنی د ګل د ورځې نه با په خیبر پختونخوا کې په 22 ضلعو کې د پولیو پر ضد د ساسکي ورکولو درې ورځنی کمپین شروع کیږي. تفصیلی رپورت حمید الله را لګل.
د پختونخوا په باجوړ، هنګو او بنو ضلعو کې د پولیو د نوي کیسونو رامنځته کېدو په ترڅ کې د ګل د ورځې نه د صوبې په 22 ضلعو کې د پولیو د مخنیوي د ساسکو درې ورځنی کمپین په محل به وسلویخ لکه 15,000 ماشومانو ته دا ټیکې ورکول کیږي. په دې مهم کې بعد د پېښور په ځینې سیمو کې آی پی وی مهم هم چلولی شي. د دې مهم د پرانیستې دستوري په محل د پېښور د ضلعي صحي افسر ډاکټر اختیار په وینا، د حیات آباد په پیس 2 د گاوند کې هم 12 انکاری کورنۍ شته دي. دی وایي اکثر تعلیمي یافته والدین په دې ماشومانو ته د پولیو د ویکسین ورکولو نه انکاری دي چې د دې ماشومانو د پولیو د ساسکو کور سر تر سوالي. خو دی وایي داسې ماشومان په خپل هم محفوظ وي، خو د دې په خېټه کې د پولیو موجود وایرس د گاوند د نورو ماشومانو د لپاره خطر وي.
د کار سره چې ما خو ویکسینیټ کړي، خپل ویکسینیشن شیډول پوره کړي کنه، نو دا غنه چې دا بار بار ورکول دي، ریډیکیشن د لپاره بار بار ورکول دي چې بالکل پولیو وایرس ختم شي. صرف خپل هغه ماشوم محفوظ کول نه، ماشره محفوظ کول دي. نو دا میسج لګ رسول دی کمیونټی ته چې ستا ماشوم خو محفوظ ده، خو ستا محفوظ په خپل ځان ته خو محفوظ ده، خو ویرس خو شټکی. نو دا نور لپاره
دا درې ورځنی کمپین با په 22 ضلعو کې د مقامی آبادو سره سره د افغان مهاجرو او د ارزی بې کورشو قبایلي ضلعو د خلکو په 15 کمپونو کې هم چلولی شي. سخ کال د کال پړمبنو یو نوی میاشت کې د پولیو سلور کیسز مهیت راغلی دي. د لاهور د یو کیس نپرته نور درې کیسونه په باجوړ، هنګو او بنو ضلعو کې دي. په تیر کال کې د هیواد په ټولو 200 کیسونو کې اته په پښتونخوا کې وو، خو دې کې 15 یوازې د باجوړ ضلع ماشومان پولیو وخلی وو. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دوی د پولیو په تکراری پیښو ځان نشي ننګار کولی، ځکه چې دا مرض لا شته دی او پښتانه ماشومان ته په خطر کې دي.
کمیونټی ته انوالو کېده، دی پولیټیکل لیډرشپ، اډمنسټریټیو لیډرشپ، ډاکټرز، ایلډرز، یوت ټول به انوالو کیږو. ان شاء الله که مونږ دا ټارګټ دی چې د 15 کالو کې مونږ پاکستان پولیو فری کو، هغه کې دا به منل پروزی چې زیات ایشو د پښتنو علاقو کې دا، نو ان شاء الله دا مونږ یو ټارګټ دی چې څنګه نن هم دا افتتاح وکړه. د دې نور څه مقصد هم نو دا دی چې مونږ د ایشي ته ویزیبلټی راولو، په دې چې دا کېدی نشي چې مونږ دا سټیټ آف افیئرس چې کوم نن دی دا زیات ټایم ل کنټینیو.
د دې ترڅنګ د پنجاب د لاهور ښار په شالیمار ټاون کې د پولیو کیس رامنځته کېدل په تیر دوو کالو کې په لاهور کې ډم بنه پیښه ده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام چارواکي وایي دا پیښه د پولیو د وایرس د خورېدو د خطر څرګندونه ده. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور.
خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د حمزه بابا 15 تلین نمانځل شوی. د تلین په موقع خیبر پښتونخوا او افغانستان لیکوالانو، ادیبانو او شاعرانو نه علاوه نورو خلکو هم برخه اخیستې وه. ابراهیم شینواری په رپورټ را لېږلې.
د پښتو ژبې نوموړی لیکوال صوفي شاعر امیر حمزه خان شینواری نن په لنډی کوتل کې 15 تلین ورځ نمانځل شي. په دغه لړ کې د هغه په مزار باندې لواړی کې د خیبر پښتو ادبي جرګې د وزارت لاندې یو غونډه را جوړه کړه شوې ده. دا وخت ما سره د دغه غونډې مشر تواب مسرور صاحب موجود دی او د هغوی نه پښتو د نن ورځې د دغه غونډې په حق لبانې تواب صاحب څه قسم تابعه کاسو کړې ده دغه نن د حمزه بابا د 15 تلین په حق لبانې؟
تیره مننه ستر حمزه بابا، د یو وخت کې د دې علاقې او د پښتو ژبې شاعرانو او ادیبانو او مینوالو متعلق ویلي وو چې حمزه خیر دی که نن قدر زما نشته، ولې ونه وایي دا چې سبا نشته. کومه شپه چې په بازار کې شمع نه وي خلک وایي چې نن ولې رڼا نشته. نو زه ډیر فخر او ویاړ محسوسوم چې د خیبر پښتو ادبي جرګې د صدر په حیثیت سره او د خیبر پښتو ادبي جرګې د ټولو نمائندګانو تعاون په ذریعه سره موږ د ستر حمزه بابا 15 تلین ورځ د هغه په مزار کې نمانځو. دا یو ډیره لویه تاریخي خبره ده چې د حمزه بابا غوندې لویا روحانه او بلیدونکې شمع خو زموږ ترمنځ نشته، خو چې هغه د علم او د عرفان، د تصوف او د غزل کومې شمې او د پښتونولۍ د کام کوم افکار مونږ ته پرېښي هغه زموږ لپاره بل مشالونه دي او مونږ را روان نسلونه به د هغې نه استفاده کوي.
تواب صاحب کدام را ته وویل چې نن دغه ورځ چې کوم تاسو غونډه را جوړه کړې ده پای کې مشاعره هم ده او ځینې مقالې هم کېږي، نو کوم کوم ځای نه تاسو لیکوالان شاعران دیوان را غوښتي؟
اسې خو د بری پختونخوانه، د کوزی پختونخوانه، د جنوبی پختونخوانه په څنا څه شکل کې د هر ډول خلک موږ سره موجود دي. خو په نننۍ غونډه کې خصوصي توګه باندې موږ سره پروفیسر اسیر منګل، الیاس ټلوال، مقدر شاه اپریدای او اسیم بنگش او داسې نور ډیر لوی شاعران ادیبان شامل دي. د بری پختونخوانه موږ سره شفق، ډاکټر شفق شینواری هم په دې غونډه کې ګډون کوي.
خصوصي کپلندو کې مراتب ویلې چې د نن د ورځې مناسبت سره د حمزه بابا شخصیت ته حواله سره د حکومت نه یا دغه چې کومه ودانۍ کې موږ لیاړو چې چل چل د کتابتون هم دی او دغه مزار هم دی، څه قسم غوښتنې دي تاسو د حکومت نه؟
حکومت نه خو مونږ دا غوښتنې دي چې د تیرې یوې میاشتې نه مونږ دا دلته د ضلعي چې حکومت شیر و مخکې پولیټیکلی نظام و اوس ضلع ته وسپارل شو، خو زه به ډېر په افسوس سره دا ووایم چې نه مونږ ته دلته ضلعي حکومت کې او نه صوبائی حکومت کې مونږ ته هیڅ قسم مرسته ملګرتیا میلاو نه شوه. د سیوا د سکیورټی نه کدل ته مونږه د حمزه بابا د کمپلیکس متعلق خبره وکړو. دلته لایبریری خو په شتو باندې شته دی، خو دلته نه لایبریری هم شته، نه دلته صفایي بندوبست شته، نه دلته مشاعره حال شته. او تاسو وینئ چې د سټیج نشتون په وجه باندې مونږ ډېر ستونزو سره مخ یو. نو مونږ صوبایي حکومت، ضلعي حکومت او ټولو چارواکو نه دا توقع لرو او دا خواستو ګورو او دا یو قسم لګیله ملا چې مونږ سره په دې لړ کې هیڅ قسم مرسته نه کوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړه یا په کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.